ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شي بر هر کله کوم السلام علیکم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي وړاندې مو په خبرونه کې لدی خبرو چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې سبا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي دفاع وزیر به کله معرفي کیږي د ولسمشر د ویان نظر مو په دې اړه اخیستی خو لومړی خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو
د حقانی شبکې یو مهم قماندان په جنوبی وزیرستان کې وژل شوی دی د افغانستان ولسی جرګې وایي چې د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کیږدي او د پاکستان د چین جمهور رئیس پاکستان ته سفر کوي پوره خبرونه اورې لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د حقانی شبکې یو مهم قماندان په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې وژل شوی دی حکومتي چارواکو او د طالبانو منابع او مشرانو ته ویلي جګړه هغه مهال ونښته چې د حقانی شبکې قماندان فاروق زدران او لس نور وسلوال په جنوبی وزیرستان کې یوې امنیتي پوستې ته ورسېدل د فاروق زدران ورور سنگین چې په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د حقانی شبکې قماندان و د 2013 کال سپتمبر میاشت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و د سنگین پر ځای د هغه بل ورور بلال زدران ټاکل شوی او فاروق زدرانی مرستیال و امریکایي چارواکي وایي حقانی شبکه د پاکستان حکومت سره نږدې اړیکې لري او دا ډله په افغانستان کې په سترو او مهمو حملو کې لاس لري د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کیږدي او د هیواد امنیتي وضع ته په کتو به هڅه وشي چې دا ځل اکثر کاندید وزیران د باور رای ترلاسه کړي د ولسی جرګې د هم رسیال نذیر احمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل د 15 کاندید وزیرانو اسناد بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به ورته د اعتماد صندوقونه کیښودل شي زیات شمېر افغانان هیله مند دي چې د ولسی جرګې وکیلان به کاندید وزیرانو ته د اهلیت او وړتیا پر اساس د اعتماد رای ورکړي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مراورې ولسوالۍ د ناواپاس سیمې د محاصرې ماتولو په مقصد عملیات پیل کړي د کونړ ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات تېره ورځ ناوخته پیل شوي او دا مهال هم دوام لري سیدخیل زیاته کړه عملیات به تر هغې دوام وکړي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره ماته او د مراورې ولسوالۍ د ناواپاس سیمې ته غځېدلې لار خلاصه شي راپورونه وایي د مراورې ولسوالۍ په دې سیمه کې افغان سرتېري له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په یوستري اړې بدله شوې ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 1000 تنه وسلوال چې نیمایي بهرني ترورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي وسلوالو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ملي پوځ له 150 زیات عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه او د یو شمېر سرتېرو سرونه هم پرې کړي ول د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت په دریو ناامنو ولسوالیو جرم کرانو منجان او وردوچ کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري وسلوالو چې ادا کوي اسلامي بنسټپالی دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو امریکنۍ ښځه په ډزو ټپي کړې ده وسلوالو په یوې پاڼه کې لیکلي دا چې دا ښځه امریکنۍ ده دوی ورباندې حمله کړې ده دوبرا لوبو چې د کراچۍ ښار د غاښونو کالج مرستیاله ده له دفتر نه د وتلو پر مهال ورباندې موټر سایکل سپرو وسلوالو حمله وکړه په سر او مخ یې ټپي کړه لوبو چې له یو پاکستاني سره یې واده کړی د کراچۍ ښار په یو روغتون کې بستري ده وسلوالو په لیک کې په انګلیسي ژبه لیکلي چې دوی په بلوچستان ایالت کې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې دولت الاسلامیه غړي دي د ډلې د اسلامي دولت ډلې سره پیوستون اعلان کړی پولیس وایي دوی نشي تاییدولی چې حمله کوونکي اسلام پالي وسلوال دي حمله کوونکو په لیک کې ګواښ کړی چې په پاکستان کې به په امریکایي اتباعو نورې حملې هم وکړي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي ټاکل شوی چې شیبه د سوداګرانو د یو ستر هیئت په مشرۍ د اپریل له 6 نه تر 20 پورې په پاکستان کې وي دا سفر تیر کال په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د سترو مظاهرو له امله ځنډول شوی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د جمهور رئیس دا سفر به د پاکستان او چین ترمنځ موجود ټینګ اړیکې لا پاخه کړي او دا سفر په ټولو برخو کې په خاص ډول په سیاسي اقتصادي او ستراتیژیکي برخو کې د زیات اهمیت وړ دی د پاکستان د مالیې وزارت یو چارواکی چې نومینه کاږه شوی وای دواړه لوري به د زیربناو انرژۍ په برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیاردو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړي. چارواکي وایي تمه ده چې پاکستان ته د چین د جمهور رئیس د سفر پر مهال به د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز تړون هم لاسلیک شي. د دغه دهلیز له لارې به د پاکستان ګوارډر بندر له چین سره د سړک او اورګاډي د پټلۍ په واسطه وصل شي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکې نه هوا ته اس 300 ډوله توغندي ورکړي، د امریکا پوځ دا انتخاب لري چې اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي. جنرال مارتین ډیمسي په یو خبري کانفرانس کې پرون وویل جمهور رئیس باراک اوباما باید سیاسي او پوځي دواړه انتخاب په نظر کې ونیسي.
د وایي
موږ له څو کلونو راهیسې په ایران باندې د دې توغندیو د پلورلو په قوت پوهېدلو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په نظر کې نیولی دي. د امریکا متحده ایالاتو له څو کالو راهیسې دا خبره نه ده رد کړې. که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي، د پوځي عمل له لارې به د ایران اټومي پروګرام بند کړي. د نړۍ شپږو طاقتونو د اپریل په دوهمه د یوې معاملې چوکاټ لاسلیک کړ چې له مخې به یې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به ورباندې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو بندیزونه هم کم شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو پراخ او جامع تړون د لاسلیک لپاره د جون 1 نیټه ټاکل شوې ده. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي وایي متحده ایالات د عراق بایجي سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چڼځای هم پکې ده، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي، او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له څو میاشتو راهیسې په دې سیمې حملې کوي. جنرال ډیمسي پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډله دا مهال د بایجي په ځینو سیمو واکمنه ده او د تیلو د ساحې شاوخوا ته هم نفوذ کړی ده. ده زیاته کړه چې سمدستي د تیلو چڼځای ته کوم خطر نشته. ډیمسي دغه راز وویل که چیرې عراقي ځواکونه بایجي بیرته ونیسي، د عراق حکومت به د هېواد د تیلو په ټولو تاسیساتو واکمن شي او د اسلامي دولت ډله به د تیلو له عایداتو نه محرومه کړي. شاوخوا 300 امریکایي پوځیان په روانې ولې کې اوکراین ته رسېدلي تر څو د دې هېواد د ملي ګارد عسکر چې په ختیځ کې د روسپلو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګېږي وروزي. د امریکایي پوځیان د اوکراین 900 تنه احتیاطي ځواکونه چې په 2014 کال کې د حکومت د غوښتنې پر اساس په رضاکارانه ډول عسکري خدمت ته حاضر شوي روزي. د امریکایي روزونکي په ایټالیا کې د امریکا د پوځ د 133 هوایي لیوا پوځیان دي چې په اروپا کې د امریکا د ستراتیژیک محاربوي هوایي ځواک یوه برخه ده. د دې لیوا یو شمېر پوځیان په 2014 کال کې په پولنډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې د دې هېوادونو د ځواکونو د روزنې او په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې له امله د رامنځته شوو اندېښنو د لرې کولو په مقصد هم ځای پر ځای شوي وو. او وروسته خبر دا چې د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا څخه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولي دي. د ایټالیا د پالرمو ښار پولیس وایي دا معلومات یې په یوې ژغورل شوې بیړۍ کې له سپرو مهاجرو څخه چې د سیسلي بندر کې درول شوې ترلاسه کړي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي 15 تنه یې د څو کسانو د قتل او مذهبي کرکې په تور نیولې دي. پولیس وایي د نایجیریا او ګانا 12 تنه مهاجر په بیړۍ کې د سپرو نورو شاوخوا 15 مهاجرو لخوا چې د آج ساحل، سینیګال، مالی او ګینی سعودي ګواښل شوي او وروسته اوبو ته غورځول شوي دي. څو ورځې وړاندې د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرو یوه بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او شاوخوا 400 کسان پکې مړه شوي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي
پنځلس وزیران تصمیم لرو چې سبا ته له خیره صندوقونه کې د دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد وخت وي.
د دفاع وزیر موضوع به څرنګه چې دا مسله مو د ولسمشر غني له ویان سره شریکه کړې. په دې خپرونه کې مو وړاندې له دې هم خبره وو چې د کابل سروبي ترمنځ د یوه نوي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې.
هغه بربادار موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي، او هغه خالي موټر چې د کابل خانه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبل لارې نه ځي.
د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو شمېر پنجابي کاروباریانو ته پولیسو خبرداری ورکړی چې ناوخته په ښار کې د بلوچ اقیانو له ویرې ونه ګرځي. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د موبایلونو د نوي بیټریو له جوړېدو خبره وو. ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اسمسونه لولو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبا د شنبه په ورځ به د افغانستان د کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته د باور رایې د اخیستلو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل که چیرته تر سبا پورې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید وزیر اسناد بشپړ شي، هغه به هم خپل پروګرام تشریح کړي او د باور رای لپاره به صندوق ورته کې شول شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی صافی پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو به هڅه وکړي چې دا ځل اکثره کاندید وزیران د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د باور رای د اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودل شي.
سبا به د 15 ته صندوقونه د رای اعتماد کېښودل کېږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعات او فرهنګ، زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به هم سبا تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې سبا ته له خیر صندوق صندوقونه کېږدي دوی رای اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
ښاغلي احمدزي وویل که چیرې د شنبې په ورځ اطلاعات او کلتور وزارت ته د کاندید وزیر عبدالباري جهاني دوګونې تابعیت نه د لاسه اخیستلو اسناد د جرګې ته وړاندې شي، نو ښاغلي جهاني ته هم د پروګرامونو له تشریح وروسته به د باور رای د اخیستلو لپاره صندوق کېښودل شي. د افغان حکومت لخوا د پاتې 14 کاندید وزیرانو له ډلې 15 توانېدلې چې خپل پروګرامونه د ولسي جرګې غړیو ته تشریح کړي. نږدې درې میاشتې مخکې ولسي جرګې د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، مالیه، قانونو، د کلیو پراختیا، عامې روغتیا، کډوالو چارو، حج او اوقاف وزیرانو او د ملي امنیت عمومي مشر ته د باور رای ورکړي. خو یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې غړي باید کاندید وزیرانو ته د وړتیا، مسلکیتوب، لیاقت او تخصص له مخې رای ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوازې او یوازې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان ملي مصلحتونه او د افغانستان د حکومت چې د یو ښه ظرفیت د رامنځته کېدو په خاطر باندې باید دوی د رد یا تایید رای ورکړي. قومي مسایل، سیمه ییز مسایل او نور دغه جلبازي چې کومه روانه ده اوس په دې نه حکومت کې ولې حکومت نه بهر په ټوله سترګه کې دا مسایل باید له پامه وغورځول شي. بله موضوع چې دغه عمومي حالت چې د بې حکومتۍ وضعیت پیدا شپږ میاشتې نه زیات وخت دوام وکړي، د دې حالت ته د پای د رسېدو په خاطر باندې باید دوی فکر وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کتونکي له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو سره ژر تر ژره دفاع وزارت ته کاندید وزیر ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي کړي.
افغان حکومت وایي ولسمشر اشرف غني د هیواد د دفاع مسؤلیت ته ژمن دی او ډېر ژر به د دفاع وزارت ته کاندید معرفي کړي. د دولت د ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزارت او نورو تشو پوستونو لپاره کاندیدان به د ملي اجماع او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره معرفي شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان وایي ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د هغو په اړه د تصمیم نیولو بشپړ صلاحیت لري. ولسمشر په تیرو څو ورځو کې له دفاع وزارت پرته د نورو ټولو وزارتونو لپاره کاندیدان معرفي کړل. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دفاع وزارت ته د یو وړ کاندید معرفي کول د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
خپل امنیتی پوځونو د ملاتړ او د هغوی د تصمیم پوره صلاحیت لري او دغه کار د رئیس جمهور په لومړیتوب کې شامل.
ولسمشر د سترې محکمې او افغانستان بانک د ریاستونو او د لوی څارنوال پوستونو ته هم تر اوسه کاندیدان نه دي معرفي کړي، خو په داسې حال کې چې نامنیو په دې وروستیو کې زور اخیستی د دفاع وزارت لپاره د کاندید مسله مهمه شوې ده. ښاغلی عابدی وایي دفاع وزارت او نورو څوکیو ته د کاندیدانو په غوره کولو کې د ولسمشر لپاره عمومي اجماع، د هیواد ګټې او د قانون درناوی درې مهم اصلونه دي.
غواړي یو کلي توافق او یو اجماع موجوده وي، او دویم اصل د افغانستان او د افغانستان د خلکو ګټې دي، او همدارنګه زموږ د نافذه قوانینو رعایت او مراعاتول دي. کله چې اجماع رامنځته شو او یو کلي توافق ته سره ورسېږي، کاندید وزیر د وزارت دفاع لپاره او د نور هغه پوستونو لپاره خالي دي، ټول ته به معرفي کېږي او رئیس جمهور خپل تصمیم افغانستان ولس ته بیانوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د کاندید معرفي وروسته له هغه په یوه لنجه بدله شوه چې جنرال افضل لودین له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو، او حتی د ناتایید شویو راپورونو له مخې د اجرایه رئیس او ولسمشر ترمنځ د دې موضوع پر سر لنجه شوې ده.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې نوم تایم مجلې د نړۍ د روان کال د اغیزمنو میرمنو په لیست کې شامل کړی دی. خو په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه مطالب راخلو. د کابل سروبي ترمن د لتبند سړک جوړول پیل شول. د فایدامي وزارت مسؤلانو وویل د دې سړک اوږدوالی 50 کیلومتره دی او په دې پړاو کې به یې څه باندې 20 کیلومتره جوړ شي. په اصلاحاتو او شی حکومتولۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود وویل دا سړک به د کابل او ختیځو ولایتونو ترمنځ په تګ راتک او د تجارتي مالونو په لېږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي او همکاري به کوي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکي په دې نظر دي چې د لتبن له لارې به د کابل سروبي ترمنځ دغه سړک وکړی شي. په ترانزیت او مرکز د ختیځو ولایتونو د محصولاتو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل سروبي ترمنځ د لتبن د اساسي سړک د جوړولو چارې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. په دې مناسبت په بوتخاک سیمه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود، د فایدامې د وزارت چارواکو او د سیمې مشرانو پکې ګډون کړی و. احمد ضیا مسعود وویل د کابل سروبي دغه سړک به د هیواد د ختیځو ولایتونو، مرکز او شمالي ولایتونو ترمنځ په ترانزیت او د سوداګریزو مالونو په لیږد رالیږد کې د وخت د ضایع کولو مخه ونیسي.
و یک قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت‌های ترافیکی بین کابل و جلال آباد به شمار میره.
د دې سړک جوړول د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره یو مهم ګام شمیرل کیږي، او د دې لپاره چې تجارتي مالونه په لږ وخت کې له یو ولایت څخه بل ته او حتی پاکستان ته انتقال سي هم دی.
د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو لمخه د لتبن للارې د کابل سروبي ترمنځ واټن سباندې 250 کیلومتره دی، او په لومړی پړاو کې به دغه سړک سباندې 20 کیلومتره په اساسي ډول جوړ شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه سړک به د دولت څخه کم 950 میلیونه افغانۍ ولګیږي او په 300 میاشتو کې به بشپړ شي. د فایدامې د وزارت سرپرست نورګل منګل وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هوا د ولایتونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او د خلکو تګ راتګ زیات شوی، او له ختیځو ولایتونو څخه دغه چاره یوازې د مایپر له لارې نشوه ترسره کېدلی. د همدې له امله لازمه وګڼل شوه چې د کابل سروبي ترمنځ د لتبن سړک جوړ شي.
د ترافیکي مشکل ته یو څه حل کړی، نو موږ د لتبن سړک په خپل پروګرام کې ځای ورکړ چې هم د منطقې خلک د دې سړک نه مستفید شي. هغه مشکل ترافیکي چې فعلا موجود ده یو څه ناڅه موږ حل کړی. په دې معنا هغه بربرتر موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي، او هغه خالي موټر چې د کابل خانه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبن له لارې نه ځي. یعنی هغه ازدحام په مایپر کې موجود وي، دا به موږ یو څه ناڅه حل کړی.
د سیمې خلکو د ډولونو په غږولو او اتڼونو سره د دغه اقدام هرکلی وکړ، او ویویل چې چمتو دي چې د سرو مال په بیه د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
هر چیزی که ضرورت باشه، حتی به سر ما، به خون ما، در ایسه جور شدن عملیات سی گرفته شو، ما به هیچ چیز بندواز نیست.
د دې سړک د جوړولو تړون د نوید نوری سالم د سړک جوړونې له یوې افغاني کمپنۍ سره شوی دی. د دې کمپنۍ مشر نوید نوری ژمنه وکړه چې دا سړک به په عالي کیفیت او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. د افغانستان د فایدامې وزارت وای اړتیا ده چې په لومړی پړاو کې په هیواد کې سباندې 1500 کیلومتره اساسي سړکونه ولري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 کیلومتره اساسي سړکونه موجود دي. دا وزارت وای پلان لري چې د بودیجې د ترلاسه کولو په صورت کې د هیواد نور ضروري سړکونه هم په اساسي ډول جوړ کړي. کارپوهان وای سړکونه نه یوازې دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم دي، بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم رول لري. خلک وای د سړک جوړونې په تیرو پروژو کې د موادو کیفیت ته پوره پام نه دی شوی او اکثره سړکونه لیدل شوي چې په لږه موده کې خراب شوي دي. دوی تاکید کوي چې د فایدامی وزارت دی په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د پروژو کیفیت ته پام وکړي.
د کابل سروبي د لتبند د سړک کار پیل شو. د دې سړک له جوړېدو سره به هغو تجارتي مالونو انتقال آسان شي چې له پاکستان افغانستان ته یا له افغانستان پاکستان ته وړل کیږي. بل لور ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو کې شوالی راغلی دی. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هر اونۍ د افغان سوداګرو 300 موټره سوداګریز مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي او وایي چې 80% کې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له 300 کې له پلټنې څخه 400 ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو 90% کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یوه برخه وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو 70% سوداګریزې ستونزې حل شوې دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپله مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ 70% زمونږ هغه مشکلات او ستونزې چې ترانزیت کې دي هغه حل شوې. دوی وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دوی دا پاتې برخې چې دي چې کوم ندي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغانی مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسېده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوي موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له ودما شام ته روپوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ستاسو یو شمیره رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس پر راشو د افغان ولسمشر د میرمنې په ارتباط یو راپور یو راپور ته. د افغانستان د ولسمشر د میرمنې نوم ټایم مجلې د نړۍ د روان کال د اغیزمنو میرمنو په لیست کې خپور کړی دی. ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه خوره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ټایم مجلې د خپل 2015 کال د هغو خلکو د نومونو فهرست چې د نړۍ پر کچه تر ټولو اغیزمن ګڼل سوي دي خپور کړی دی. د نړۍ پر سطح د سلو اغیزمنو خلکو په دې فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې رولا غني چې افغان نوم یې بیبی ګل دی نوم هم راغلی دی. د ټایم په وینا میرمن رولا غني هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړۍ میرمنو په شان به بې نومه او بې ژغه نه وي. ټایم وایي میرمن غنی به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل رخ پورته کوي. د افغانستان لومړۍ میرمنې له ازادي راډیو سره د دسمبر په میاشت کې د خبرو پر مهال وویل چې مخکې هم دې په افغانستان کې د آشیانه په نامه له یوې موسسې سره کار کاوه چې په کوڅو کې د کارکوونکو کوچنیانو سره یې مرسته کوله. د لومړۍ میرمن په وینا دا اوس هم د افغانانو سره په تماس کې ده او د دوی له ستونزو خبره ده.
مسولیت لرم چې د دې هیواد د خلکو لپاره کار وکړم. اوس مهال زه د خلکو ستونزو ته غوږ نیسم. ډیر زیات خلک راځي چې زما سره خبرې وکړي. دوی ما ته د خپلو ستونزو په اړه وایي او د دې ستونزو د حل په اړه هم خبرې کوو. زه هیله لرم چې زه به له دوی سره تر خبرو وروسته هغه ستونزې وپیژنم د کومو په اړه چې زه له دوی سره مستقیمه مرسته کولی سم.
identify certain areas where I can help them directly.
د ټایم مجلې په وینا کڅ هم میرمن غنی په افغان ټولنه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کېدای شي ځکه چې دا اصلي د لبنان ده، خو میرمن غنی ډیره لوستې ده او له خپل کار سره لیوالتیا لري. نو د ډیرو خلکو سترګې په لار دي چې په افغانستان کې د شدود حقوقو لپاره به ډیر څه وکړي. د نړۍ پر سطح اغیزمن خلک د ټایم مجلې د نړیوالو لیکوالانو او پخوانیو سل اغیزمنو کسانو لخوا نوماند کیږي او د دې مجلې د مدیرانو لخوا تر انتخابېدو وروسته د مجلې د لوستونکو لخوا رایې اخلي. د ټایم مجلې د سل اغیزمنو کسانو فهرست د لومړي ځل لپاره په 1998 کال کې په واشنگټن ډي سي کې خپور شو. دا فهرست خلکو ته دومره په زړه پورې سو چې په 2004 کال کې ټایم مجلې پریکړه وکړه چې دا فهرست به کلنۍ کړي. د 2015 کال د سلو اغیزمنو کسانو په فهرست کې د ملالۍ یوسفزۍ، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نومونه هم د نورو ترڅنګ شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالۍ څخه لیکي د ولسمشر د هند سفر به ښه نتیجه ورکړي ځکه چې هند په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. خالد زابولي لیکلي دي او دای پر دې انتقاد کوي چې ولې افغان حکومت تر پوځي عملیاتو مخکې اعلان کوي. دی لیکي دا اعلان داسې دی لکه تر نعمت مخکې شکر کول. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د هغو یو دېرش برمته و پلټنه باید وشي چې په زابل کې اختطاف شوي دي. په همدې ارتباط شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کور څخه لیکلي دي د یو دېرش کسانو په مقابل کې تبادله به ډېرې بدې پایلې ولري، بله لاره باید ورته انتخاب شي. نصرالله له شاجوی څخه لیکي که جنگونه زیات شي ګټه به څوک وکړي؟ ښه خبره نرمي ده. عبدالرحمن له اورزګانه لیکي جګړه د افغانستان او افغانانو په زیان ده. دفتانه لیکي له وکیلانو هیله لرم چې هغو کاندید وزیرانو ته رای ورکړي چې وړتیا او صداقت ولري او هیواد ته ژمن وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس له مارجې څخه لیکلي دي له ولسي جرګې غواړم چې د کاندید وزیرانو په ټاکنه کې له دقته کار واخلي. قدرت الله داوري د هلمند له کجکی کې لیکي په هلمند کې د بیا رغونې کارونه نشته، له دولت غواړو چې نوی والی هلمند ته معرفي کړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي حکومت باید برېښنایي تذکرې ژر تر ژره وویشي. نصر الله له شاجوی څخه لیکي د مخکې هم یو اس ام اس راستولی و زموږ د چینو د سړک کار ولې نه پیلېږي؟ کال وشو په نیمه پاتې دی. محمد له زابل لیکي موټر سایکل ولې په زابل کې نه خلاصېږي؟ عبیدالله له بغلان لیکي د افغانستان په شمال کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. او محمد په راستول اس ام اس کې لیکلي دي ډېر خوشاله یم چې د سوربیا او کابل ترمنځ د بل سړک د جوړېدلو کار پیل شو. ازادي راډیو په منځني چپه دولش پرژنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.15 اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتونو په وینا اکثر افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنی شي. په دې اړه تفصیل درکوو. او په دې ارتباط به هم واوري چې د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو یو شمېر پنجابیانو ته چې کاروبار هلته کوي خبرداری ورکړی دی چې د شپې په مخه ونه ګرځي، ځکه چې د یاغي بلوچو ویره شته چې په دوی باندې ډزې ونه کړي. دوی به جواب دېش ته ښه شوې. لنډ خبرونه له جانه خالي کوزي څخه.
د حقانی شبکې یو مهم قماندان په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې وژل شوی دی. حکومتي چارواکو د طالبانو منابعو مشال راډیو ته ویلي جګړه هغه مهال ونښته چې د حقانی شبکې قماندان فاروق زدران او لس نور وسلوال په جنوبی وزیرستان کې یوې امنیتي پوستې ته ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د شنبې په ورځ به 15 کاندید وزیرانو ته د رایو صندوقونه کېږدي او د هېواد امنیتي وضع ته په کتو به هڅه وشي چې دا ځل اکثر کاندید وزیران د باور رای ترلاسه کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرورې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د بدخشان مرستیال والي وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هېواد په شمال کې د طالبانو په یوې سترې اډې بدله شوې ده. وسلوالو چې دا کوي اسلامي بنسټپالی دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوه امریکنۍ ښځه په ډزو ټپي کړې ده. وسلوالو په یوې پاڼه کې لیکلي دا چې دا ښځه امریکنۍ ده، دوی ورباندې حمله کړې ده. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې شی به د سوداګرانو د هیواد په مشرۍ د اپریل له 6 نه تر 20 پورې په پاکستان کې وي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر وایي که څه هم چې روسي ایران ته د ځمکې نه هوا ته د S-300 توغندي ورکړي، د امریکا پوځ دا انتخاب لري چې اټومي وسلو ته د ایران مخه ونیسي. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسي وایي متحده ایالات د عراق بایجي سیمې ته چې د دې هېواد د تیلو ستر چڼځای هم پکې دی، د زیاتو هوایي، استخباراتي او اکتشافي ځواکونو په استولو او بمباریو غور کوي او دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له 2 میاشتو راهیسې په دې سیمې حملې کوي. شاوخوا 300 امریکایي پوځیان په روانې اونۍ کې اوکراین ته رسېدلي ترڅو د دې هېواد د ملي ګارد عسکر چې په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي وروزي. او د ایټالیا پولیس وایي مسلمانو مهاجرو له لیبیا نه د تیرېدو پر مهال د مدیترانې سمندر کې 12 تنه عیسویان له کښتۍ نه سیند ته غورځولي دي.
د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو ځورول زیات شوي دي. اسمت ساروان راپور لري.
په سلو کې 150 افغان مهاجر د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سږ کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبرپاڼه کې ویلي چې د سږ کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سږ کال د جنوري او مارچ ترمنځ هره میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلي دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,000 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 350 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په څلور شپېته کمپونو کې دیره دي. د کمشنری وایي چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د راپور له مخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 250 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم ډیر دي.
په پاکستان کې تم کې شو په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو دوکانونو ته خبرداری ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله د ماسخوتن تر اتو بجو مخکې وتړي. په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوي دي چې کار کوونکی یې د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حملې وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسولیت یې د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسني حکومت له راتګ سره دغه حملې تم سوې خو د اپریل پورې اوولسمه په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسېدونکي خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل سي. کوټه جنا سړک ته څیرمه د سیټي ټیلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سوې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پر اتو بجو وتړي کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطره په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. محمد کلیم مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ.
هو
ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه سول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه سي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په اتو بجو وتړو، خو موږ یې په اونیمو بجو لا بند کړو لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به ښه وي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې اوه اته کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تیرو پنځوسو کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه وو، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه سي کولی. زموږ ګراکان خو له اتو بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په اتو بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر دولسو یوې بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومته غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر نهو بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې دوه تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې څلور تنه ووژل سول چې مسولیت یې د بلوڅو یوه خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې بیا آشنا رادیو اورېدلی شئ. د امریکا لوی درسیس وایي که ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځو لا هم پر دغه هیواد د پوځي برید انتخاب پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل انسخ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي خبریالانو ته وویل هغه پوځي انتخاب چې زه یې په اړه د ولسمشر مننه کوم لا هم له منځه نه دی تللی. نوموړی لومړی ډیپلوماټیک هواری غواړي، خو که چیرې ډیپلوماسي ناکامه شي نو د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پوځي انتخاب لا هم پر ځای دی. د امریکا د لوړپوړي پوځي چارواکي زیاته کړه ایران ته د روسیې لخوا د توغندیو د دفاعي سیستم ورکول به د امریکا پر هغې پوځي وړتیا اغېز ونه کړي چې د اړتیا په وخت کې د ایران اتومي تاسیسات بمباري کړي. جنرال مارټن ډیمسي وویل مارتن دیمسی وایي موږ د څو کلونو راهیسې د هغه سیستم په وړتیا پوهیږو چې پر ایران پلورل کیږي او په خپلو ټولو پلانونو کې مو په دې اړه حساب کړی. له کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو د اتمي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره پوځي اقدام نه دی رد کړی، خو د امریکا د پوځ د لوړ پوړی چارواکي وار بیا د پوځي انتخاب مسله په داسې حال کې یادوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه له ایران سره د دې هیواد د اتومي لانجې د هواري په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. د دې هوکړې له مخې به ایران خپل اتومي فعالیتونه محدودوي او امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه به پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه سستوي. ټاکل شوې ده چې دا هوکړه به د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې په یو تړون بدل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې ایران ته د استرې سوه توغندیو له ورکړې د بندیز د لرې کولو مسله د تهران له دې تمایل سره وتړله چې غواړي خپل اټومي پروګرام پر سر د کلونو اوږده لانجه هواره کړي. نوموړي وویل دا مهال موږ د ایران د اتومي جنجال په هواري کې پرمختګ ګورو او دا مثبت پرمختګ دی. د ولسمشر پوتین په وینا له دې وروسته کوم دلیل نشته چې ایران ته د دې توغندیو په سپارلو بندیز همداسې وساتو. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر پر دې پریکړه چې ایران ته د استرې سوه توغندیو په سپارلو پر دې هیواد د روسیې لخوا د وسلو بندیز لرې کړ انتقاد کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران ته د دې توغندیو سپارل په دې بندیزونو کې نه و شامل او اسرائیلو ته هم ګواښ نه پیښوي. پوتین وایي د توغندیو له دې سیستم څخه اسرائیلو ته ګواښ نشته، دا ډېره ځانګړې دفاعي وسله ده. همدارنګه موږ باور لرو هغه څه چې اوس په سیمه کې روان دي، په ځانګړې توګه د یمن پیښې، د دا ډول وسلو اکمالات د حالاتو د لا خرابۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ولسمشر پوتین همدارنګه ټینګار وکړ چې هیواد په ملګرو ملتونو کې له خپلو نورو شریکانو سره یو ځای د ایران د اتومي پروګرام په اړه کار کوي. په عین حال کې پرون اروپایي ټولنې اعلان وکړ د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران به د اپریل په 22 او 23 نېټه په ویانا کې د تهران اتومي پروګرام یوه بله دوره خبرې اترې ترسره کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
نن سبا به شاید داسې کم څوک پیدا شي چې یوه نه یوه الکترونیکي وسیله ورسره نه وي. دا وسیله د بیټریو په وسیله کار کوي. په نړۍ کې ورځ په ورځ لاس په کو نازکو الکترونیکي وسایلو ته اړتیا زیاتیږي. کله چې موبایل، لپټاپ او نور الکترونیکي وسیلې مو کوچنۍ کیږي، طبعاً چې بیټری هم باید وړې شي. خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې څرنګه داسې بیټری جوړې شي چې هم کوچنۍ وي او هم چارج زیات وخت پاتې شي. ساینس پوهان هڅه کوي چې بیټری لا کوچنۍ، سپکې او د چارج له پلوه قوي جوړې کړي او په عین حال کې ژر چارج شي. د امریکا د سټراتفورد پوهنتون څېړونکو چې په دې برخه کې کار کوي یو لړ مهم ګامونه اخیستي دي. د دغه پوهنتون استاد پروفیسر دای اونګ جی د موبایل انرژي د منابعو د انکشاف پر پروګرام کار کوي. دای وای له ډیرو کلونو راهیسې کیمیا پوهان په خپلو تحقیقاتو کې د بیټریو د راتلونکي نسل په توګه پر المونیم ان بیټریو کار کوي، خو دوی تل له هغو موادو سره ستونزه لرلې چې د دغو بیټریو په جوړولو کې کارول کیږي او د بیټری وړتیا ټاکي. پروفیسر دای اونګ جی وای دوی په کاملا تصادفي ډول کشف کړ چې د بیټری د چارج د مثبت الکترود یو کتود چې له ګرافیت څخه جوړ شوی دی تر ټولو ښه کار ورکوي. د پروفیسر دای اونګ جی په وینا د المونیم ان بیټری د لیتیم ان تر بیټریو په ځلونو ارزانه، ژر چارجېدونکي او د اور په وړاندې مقاومې دي. دی همداراز وایي دا ډول بیټری که برمه هم شي اور نه اخلي او تر دې هم مهمه لا دا ده چې ډېر انعطاف منونکي دي. سره لدی چې د امریکا د سټراتفورد پوهنتون د ساینس پوهانو له لوري جوړه شوې د المونیم ان نوي بیټری په څه کم یوه دقیقه کې کاملا چارج شي او د 1500 سایکل چارج ظرفیت لري، خو لا هم لیتیم ان بیټری ځینې شیګنې لري. لیتیم ان بیټری یوازې زر ځلې چارج کېدای شي، خو دا بیټری په هر کیلوګرام کې د 40 واټو ظرفیت لري. حال دا چې لیتیم ان بیټری په هر 100 کیلوګرامو کې تر 260 واټه قدرت لري. که څه هم لا اوږده لاره او وخت پاتې دی چې المونیم ان بیټری
د لیتیم ان بیټریو ځای ونیسي، خو که دا ډول بیټری کامیاب شي افغانستان ته چې ویل کېږي یو له محدود شمیر هیوادونو څخه دی چې پریمانه لیتیم لري، په راتلونکي وخت کې اقتصادي تاوان پېښولی شي. افغانستان هیله لري چې یو وخت به خپل لیتیم استخراج او په لوړه بیه وپلوري. ځینو اټکل کړی چې لیتیم به افغانستان دومره شتمن کړي لکه څومره چې تیلو عربي هیوادونه شتمن کړي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې پدې خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کروندو یو ډول توا پشل سوی چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوي دي. نمو ځنډوم، راځئ په ګډه وورو.
زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ خبره کوم. دغه دواوې د پاشیا دا اوس موږ اوس دا خلک په پوهېږي دغه د مریضۍ ورسره زیاتې سولې د کوچنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې، هغه وایي وایي دا دغه دغه څه دی دوا او څه دی او دغه کښتونو واسه سر درخت یې تاوان وکړي، غنم دغه مرضونه وکړله.
السلام علیکم، زه حاجی لال محمد د فراد ولایت بالابلوک ولسوالۍ د پیو د کلي ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواد لارې په مور باندې دغه اجتماعي سان چې پاشلې دي وزموږ انسانانو ته او حیوانانو ته او ټولو کشاورزوی ته ډېر تاوان رسولی دی. مور د دولت څخه دغه خواهش کوو او د رادو ازادي د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کړي او دغه تاریخ خود به خود خپله ورکېږي.
زاد لکیم د فارا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې ټایرو سم پاشلې دي، یو وار دي، دوه وار دي، درې وار دي، بالا دی خاص وره تمن میږي. زموږ ټول کښتونه د بینه څخه وړي دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول را ته کې باکړه. هاته چې زموږ ایوانان وایو پسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتې ورکو چې ویخري عملونه یې ټوله واخیستله، مړې کړه، راڅخه ګرګې کړه، پوتکې رژېدلې دي، بالا بس چې مریضي ور پیدا کړي. کوچنیانو په سرو کې مسپې سپې ټوپونه پیدا شوي دي چې خارش کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو په عذابې خواران، هغه یې په علت نه پوهېږي چې دوا ورکوي، وایي دا شکېږي نه پیدا نه کوي، ډاکتران یې هم په علت باندې نه پوهېږي. نو موږ دا چې افغاني سیاست دا خوښ دی چې هغه دا تر یې چې موږ سیاست ته مورې لار کړې د دې لپاره موږ سر کړې چې موږ کې باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پاشلې ده، ډېر کوچنیان او ډېر خلک دا تبو عملو وو عملونه دا کوچنیانو کېږي او د پروټان باندې دا خلک ټپونه دي، تر کوچنیانو باندې دغه دانې هم راکېږي. دا زما پیغام دی چې دا ورسیو اشرف خانې ته.
زال د کریم د فرال ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمې خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادۍ رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. دا زموږ په منځ کې سمونه پاشل شوي دي، ډېر د زموږ حاصلاتو ته تاوانونه رسوي. دوی خو تاریاکو په اصطلاح پاشلې چې مانا تاریاکو ته به تاوان وکړي. موږ بالکل خوشحاله یو چې زموږ تاریاکو نه خراب وو. دولت یو کار بل راسره وکړي چې زموږ باندې راته جوړ کړي. موږ خپل دولت سره قرارداد او امضا وو، معنی موږ دغه خپل دغه سره منو چې موږ تاریخ نه کړو. نو دا خو ظلم دی چې دوی موږ سره کوي. وروره معنی دوی په تاریخ باندې سم وپاشي، پر دغه نورو دغه باندې ډېر تاثیر کړی، لکه پر ورشو، لکه پر غنمو، که پر نورو سردرخ باندې. دا خو زموږ انسانان، زموږ دغه حیوانانو ته ډېر زیات سخت تاوان رسولی دی. که چېرې موږ دغه دولت دغه زموږ غور ونه کړي او زموږ غږ وانه وري، موږ به خپل د ځان سره خود به خود خودکوشي وکړو. یعنی دا چې ټینګ څینه دي دوی وزرته ومشلي، موږ یو نفر پر دې برابر نه یو ولاړ. ګرانو وروڼو، دغه ما پیغام پرېږدئ، دغه څینه دي وزرته ومشلي، د بالابلوک د ولسوالیو، د ګرانی د کلیو یو نفر نه یو. سلحاو نپاریو سوارم و نیت کرده چه مظاهره وکو پر دغا دغا سرک بانی ودری رو منگی بیا مو هم زره چین کرده کچیر دغا سمونه بند نیسی این کام لری چی خودکوشی وکو یا با زم ویزنو یا با دبلت پر خرابی رسو یا با یو دغا رسو و سلام دیر پا احترام
زدار وزدان در جراوات از خبر کام و در نکه در میوان در چه دوائی پر پشکیش در مرد پر وزدان در جراوات پر لسوالی مرش پا دوائی پشکیش سلسه زما در گله در شوش در مرد پی آقام در سری خپراوی لانه تشن کل در زورواکان و اندوالان چه از مرد نواره پر چه تا دقوه کچوالی تشن مرد خپراوی لانه
دوستانو شکایتونه او ګلې مومنم خو دا هم باید وایم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه خپاره کړو. کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله ستاسو ږغ سم نه اورېدل کېږي او پوهېدلې ګران وي، نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې سوي وي. خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بېلګې په توګه په فراه ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او ستاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې. دا د جزئیات ستاسو سره شریکوم. فطرت صاحب، که تاسي لطفا راته ووایاست، لکه چې تاسې هم خبر یاست، ځینې داسې اورېدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کښتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کښتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي، مریضې یې پیدا کړي. آیا واقعا تاسې هم دغه ډول پېښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی؟
بل لکه څنګه چې تاسو اورېدونکي هم شاید دغه اوازه تقریبا له دوو میاشتو را په دې خوا په فراه ولایت کښې پېچل شوې وه، همداسې هم اوس ځینې نښې نشانې هم پیدا شوې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مخکې هم په دې هکله موږ په راډیو کښې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا، بلابلوک او پرشروز ولسوالیو کښې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي، د دوی په وینا چې هغه د کوکنار د له منځه وړلو لپاره وه. دوی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه، د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بده اغېزه کړې وه. د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېره ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې، همداشان خلکو هم اړیکې نیولې. ما کابو شل نفره پېنځلس نفره لیدلي دي چې عملاً یې د فراه ښار ته د ملنې لپاره وړي. د دوی په پوسترکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوې چې دغه مواد پاشل شوي دي. موږ دلته ډېره هڅه وکړه، د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې، هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل، هلته ډاکترانو ته هم وشول. ډاکتران وایي چې دغه د پوستکي یو ډول ناروغي ده، خو دوی وایي دا یو انساني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي.
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي، د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کوم بل شي څخه؟ دوی دلیل څه وایي ډاکتران؟
د عامې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس او نورو مسؤلینو خو دا خبره راکړي چې دا دوا یې، خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکي حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله. د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې هلته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نشته چې دا تشخیص یې او دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخیل دي. خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي، هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی. یعنې په بلابولو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي، مرکان چې ډاکترانو صحیح ده چې دا ساري دی او که دغه مریض ډېر ډاکتر ته یونیسي یا همداشان هغه ټپونه یې پاک ونه ساتلي چې ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې. ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله؟
تر اوسه پورې خو موږ ته چا ونه دي را کړی چې څوک مړه شوي د دې ناروغۍ له امله. ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه، ټپونه مې ولیدل، دا واقعا چې د اندېښنې وړ وه، ډېر ژور ژور ټپونه وه، داسې لکه پوست یې بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوځېدلی چې داسې معلومېږي. په دې هکله ما د کرنې ریاست سره همداشان په فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ریاست سره هم خبرې کړي، هغوی هم دا تروسنه تاییده کړې چې دغه ناروغي او همداشان هغه آفتونه چې په کوکنارو او په غنمو په نورو کروندو کښې پیدا شوي وي چې هغه دې د دغه دواګانو له امله وي او یا دلته دوا پاشل شوي، هلته دوی دا تر اوسه نه مني چې دوا پاشل شوي. نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ دلته څو وار وارې هم د چارواک سره خبرې کوي دې ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصه پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوی.
بله فکر صاحب، یوه بله پوښتنه چې آیا تاسو په خپله دغه کاروندې لیدلې دي؟ ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه یې غنم او جواري او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغسې زیان لیدلې دی. آیا تاسو دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغسې څه شته؟
بله د ځینې ځای ته تللی یم، خپله کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دوی دا کوي چې دا مخکې پاشل شوي، ما هېڅ خبرتنه نه وکړه چې تاسو کوم څه ځینې عکسونه یادول دي، خو په دا وخت کې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعاً د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي، یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي، د غنم او همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي، لکه یو وفات غوندې چې په
مرض یوازې په یوه سیمه کې دی؟ یعنی ډیری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي، آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نور ولسوالیو کې هم شته؟
بلابلو کې ډېر دی، په بلابلو کې تر نورو ځای ډېر دی، خو دا په بکوا ولسوالۍ کې هم شته او په پشروت کې هم شته، خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفت نیولې دي هغه په بلابلو کې دی، او د پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بلابلو کې پیدا شوې ده.
دوستانو، په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته مرستیال ابراهیم ازهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
سمپاشی یا کوم دوای علته فوک استعمال کرده دپار دی چې اندهوس امون تیمونه علته بوخلي دا ماوا یا اړونه د کوکنار علته تیمونه امون تیمونه په قندهار په هلمان نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان او کومر کې دی مفصول دی علته هر ورځ موشه دی ریپورت ورکي د اردکشان ترته باندې د ماوا رزي کوکنار ترته خاص رپورت دا اول مار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایت دینه لري چې هلته کمپاشي یا خلک دوا پاشلې ده، اذا موږ کوم رپورت کوم دغه نه لرو، دا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله ازهر صاحب، لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې، د هغوی دغسې پېښې لیدلې دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د چی شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثر والی مې پیدا کړی چې هغه دوا ته ورته دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
دوا پاشی شده ده یا کم اسپری علاقه سوک استعمال کرده ده که داشت دیر رسمن با امروز ماندگی یا رسکی نشه با ولایت ارناس کندار دی دیر واسی اخبال شکایتون علاقه بروکی یا دفتر ولیت بواسی علاقه ده شکایتون بروکی بطار دی که چه ده ملش کم سبود داغه پا اصاب مومن رو اتی خو مشکل ده چه ملش او منو چه سوک علاقه ده اسپری یا کم دوا پاشیده ده بار دی دانیده خور جسی پویدم هر کال کومه چه ده کمپانی ده الارو ده تریان ده الارو فرطبا فیزی علاقه تا صحاتو که ده اوازر 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 دی دخلان ده مثلا کنسان او خصوصا ده مثلا مواد مخدر دی فعال دی علاقه دی غوری چه د دولت او د خلق په منځ کې د فاصله ایجاد کړي او خلق دغه پروژه کې نور دا کوم حرکت نه لري.
بله از حسب تاسو، نو د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره معمولا له کومو طریقو څخه کار اخلي چې دغه کښتونه خراب کړي؟ نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې؟
زموږ طریقه او روش دا ده چې کوم ځایونه چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز
هغه دنه چې هغه دی موږ د ترکتور او د ای ټی وی چې یو رقم متکل غوندې دي چې تصریح تصریح لري او دې کولی شي ډېر په سرعت ځکه د ترکو مات کړي نو ترکترونه او فقط مات موږ ترکترونه او د ای ټی وی دا متکل چې ما وویل فقط دې فقط دوه طریقې دي چې موږ د
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو مشتل هڅه کوو ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسؤلینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې دغه او نورې ستونزې مو ورسي نورو پیغامونو ته مو هم سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.